The Washington DC na The Voice of America diva radio de
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د خالی ورځ کال 2014 د فروری د میاشتې شپږم نیټه ده وخت شبه دی پاکستان کې د ماښام شپږ بجې افغانستان کې شبه دی پنځه نیمې بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سحر اته بجې شبه دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه رحمان بنره
هرکلی وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
د پاکستان د خارجه چارو صلاحکار سرتاج عزیز یو وار بیا افغان طالبانو سره د سولې خبرو لپاره د کلکو هڅو غږ کړی دی اسلام آباد کې د پاکستان افغانستان چین او امریکا نمائندگانو د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ امن خبرو لپاره خپله ژمنه تکرار کړې ده
Increasing violence is a key challenge and its reduction should be an important objective of the peace talks
Afghanistan
پاکستانی چارواکي وای بلوچستان کوټه کې په امنیتی عسکرو باندې برید کې لس تنان وجل شوی دي چې په کشپک د ملیشا قواوی هم شامل دي چارواکي وای برید خکاری ځان مرګیو
ګلار فورسر جب اپنی انفورسمنٹ کر رہے ہیں تو ان کو کچھ چیلنجز آ رہے ہیں اور ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں
او افغان چارواکي وای د افغان پوز لخوا تازه عملیاتو امریکایي ډرون برید کې لکتر لگا ته وشت دایښ چندر وډلې تنان وجل شوی دي
ګران اوریدونکو په دې یو ساته خبری خبرونه کې به تاسو د پاکستان افغانستان د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې ریپورتونه او مرکه اوري خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
تمکیږي نن به د امریکای چین افغانستان او پاکستان نمائندگان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو ته کېنولو لپاره یو پریکړه وکړي د پاکستانی وزیر اعظم د خارجه چارو صلاحکار سرتاج عزیز ویلي دي چې هغه خوشبینه دی چې د نن غونډه به د مذاکراتو لپاره یو نقشه جوړ کړي هغه وایي افغانستان کې د اوږدمهاله امن او ثبات لپاره سیاسي جوړجاړی تر ټولو ګټوره لار ده د کوم لپاره چې برخوالو هیوادونو ته د امن د عمل دوامدار ساتلو لپاره ټول کوششونه کول پکار دي اسلام آباد کې د افغان جوړجاړي د عمل د بحالۍ لپاره د رواني سلور ملکی غونډه په محل سرتاج عزیز وویل افغانستان کې د تشدد څخه د ډکو پیښو ختمول د سیاسي جوړجاړي د عمل للارې کېدی شي د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د نیخ په نیغه خبرو اترو د عمل په ځای کولو لپاره د تګلارې جوړولو په غرض د جوړې سلور ملکی غونډې درېم غونډه د خالی پروز د پاکستان سرخار اسلام آباد کې روانه ده د دویمې غونډې څخه وروستو جاري شوي اعلامیه کې ویل شوي وو چې طالبانو سره د امن مذاکراتو په بحالۍ خبرې شوي دي او دې لړ کې کېدونکو هڅو کې یو څه پرمختګ شوی دی
د پاکستان بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې په امنیتي ځواکونو شبې ځانمرګي حمله کې د ملیشي شپک عسکرو په شمول لس کسان وجل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي د کوټې د پولیسو مشر د ځانمرګي حمله پخلی کړی دی او ویلي د حمله هدف د اف سي ځواکونو ګاډیو د تحریک طالبان پاکستان نه جدا شوي خراسان ډلې چې د داعش سره تړاو لري د چاودنې ذمواري په سر اخیستره خو د دغه ریپورټونو په ازارتوګه باندې تر اوسه کوم پخلی نه دی شوی او پاکستان کې د پی آی ای د کارکونکو لخوا د احتجاج او کاربندیز لړۍ په پنځمه ورځ هم روانه ده د پی آی ای بیان وایي د کاربندیز له کبله د پی آی ای د لارې حکومت ته نږدې 2500 اربه روپۍ تاوان اوړېدلې دی او د 1500 نه زیات پروازونه هم منسوخ شوي دي د پی آی ای د کارکونکو کاربندیز د حکومت تاوان او خلکو ته د راپې خوستونځو په حق له نور حال د کراچۍ نه زموږ خبریال فضل عزیز راکوي
د پاکستان د قومي فضائي کمپني پی آی ای ویان دانیال ګیلانی وایي د پی آی ای د کارکونکو او پایلټانو د کاربندیز لکبله په 15 ورځ هم جهازونه ولاړ دي او تر اوسه پورې په ملک کې دننه او د ملک نه بهر تلونکي او راتلونکي د 1500 نه زیات جهازونه منسوخ شوي دي ډیبري ډیو سره خبرو کې نوموړي وویل د دغه کاربندیز له عمل حکومت ته په عربو نورو تاوان واوړېدو دوی تر اوسه پورې د 200 او 1500 ارب روپونه زیات تاوان شوه دي دانیال ګیلانی وویل د پی ای ټیکټونو والا مسافرو د پاره د نورو جهازونو تنظیم کولای شي او پراتلونکو سوروزو کې به دخل کو استونزي کمی کړی شي چارواکو د جمعې پورز ویلی وو چې په خصوصي توګه بهر ملکونو او عمرې لا د تلونکو مسافرو د پاره تنظیمات شوي او په انتظار ناس خلک لګل شوي دي خو د کراچی په ایئرپورټ هوټل کې ناس د کویټ نه راغلي کسان چې عمرې لزی وای نن په 15 ورځ هم لا په هوټل کې ناس یو. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کراچی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو. دا
افغانستان کې چارواکي وایي د پاکستان سرحدي پولیس سره نږدې نن ملي امنیتي ځواکونو او امریکایي ډرون حملو کې د داعش توندره بډلې لږ تر لږه 28 وسلوال وژل شوي دي. ځایي چارواکي وایي دغه عملیات یې بېګا د ننګرهار ایالت په اچین او بټیکوټ ولسوالو کې کړي دي. د اچین ولسوال حاجي غالب وایس اف امریکا ته ویلي د داعش 14 وسلوال هغه وخت وژل شو کله چې د ایالت په غرییزې سیمه کې په یو ګاډي او د وسلوالو په یو ډله د ډرون حمله وشوه. نوموړي وویل وژل شوي پاکستاني وسلوال دي. اخوا په یو ځان لپیخه کې ایالتي چارواکي وایي په بټیکوټ ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو د شپې په وخت شبین خطه کې د داعش 14 وسلوال وژلي او یو شمېر نور یې ژوبل کړي.
د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون ویلي دي چې د ټولې نړۍ څخه 34 تندروه تنظیمونه د دسمبر د میاشتې د نیمایي څخه د ترهګریزې ډلې دولت اسلامي سره د وفادارۍ لوس کړی دی او دغه شمېره به کال 2014 کې نور هم سی واقعيږي. د اسوسییټډ پریس تر مخه بان کی مون ویلي دي د فلپاین، ازبکستان، پاکستان او لیبیا په شان هیوادونو کې د تندروا ډلو وفاداری لپاره د مایلولو د توان لرلو له امله د داعش څخه لوی ګواښ موجود دی. هغه دا هم ویلي دي چې د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته د داعش سره د تړلو هغه تندروا ډلو له لوري د اضافي حملو لپاره تیار اوسېدل پکار دي، کوم چې د حملو ترسره کولو او خپل نیټورک کولو ته په نړیواله کچا د داعش د وشتلو د هڅو باوجود دغه تونه وړلې عراق او شام کې د 2 کلونو څخه هم کم وده کې په زیاتو برخو قبضه کړې ده. هلته د جمعې پورز د زرګونو په شمیر کې د شام خلکو علی په خاریه پرې خودلې ده او د ترکی پلو ته روان دي. تیر ورځ روس په شمالي شام کې د صدر بشار الاسد په ضد جنگیدونکو یا غیانو په ضد هوایي بمباري شروع کړې ده. شهبزاده تفصیل راکوي.
په داسې حال چې د شام شمالي ایالت الیپو په خواو شا کې د شام صدر بشار الاسد حمایتي عسکرو تازه عملیات پیل کړي. د دغه عملیاتو له وجې په زرګونو متاثره خلک د ترکیې پولې ته نږدې په کډه کولو مجبور شوي، چرته چې د وړاندې نه په زرګونو کډوال په کیمپونو کې ژوند کوي. په سویلي ترکیې کې د شام یو کډوال څوک چې هلته زده کړه کوي او غواړي چې د کورنۍ نور غړي ترکیې ته ورسي وایي په دغه پوله خلک مري او څوک یې اړو پروا نه کوي. د وای په د یخ موسم کې خلک په ډیر بد حال دي او د ترکی چارواکي بیا خپل هیواد ته څوک په غیر قانوني توګه پرې خودو ته نه دي تیار او په پوله زی په زی ششناګ یا نخه وشتون کې عسکر موجود دي. د زیارت په ورځ په الباب کې یوه پیغله جنۍ د ترکی سرحدي ځواکونو لخوا په ډزو وویشتل شوه. د خبره په لندن کې میشت د شام د بشري حقوقو د سار یوه ډله کوي. د شام نه د کډوالو دغه تازه سفر وروسته د هغې شروع شوی کله چې د الیپو خار سره نږدې خونړۍ جګړه تیزه شوې ده. د دغه جګړې وروسته د ترکی چارواکو ویلي چې د کډوالو شمیره کې زیاتوالی لیدل شوی ځکه چې د روس لخوا په هوایی بریدونو کې عام کلی په نښه شوي او دغه یې په 13 کالو کې د شام حکومتي عسکرو لخوا خطرناک عملیات بللي.
د امریکې دفاع وزارت خو شا 200 تصویران خپاره کړي چې پکې د کال 2001 تر کال 2009 هم پورې د عراق او افغانستان ځینې بندیخانو کې د قیدیانو سره شوي زور زیاتی خودلې شوي دي. د پینټاګان ویان ویلي دغه تصویران د امریکایي ځواکونو لخوا د زور زیاتی د تورونو د پلټنو په نتیجه کې مخې ته راغلي دي. پلټنو کې د زور زیاتی 14 پیخې صحیح ثابت شوي دي چې پکې 14 پیخې صحیح ثابت شوي چې پکې 15 پوځیانو ته د بد چلنې په سر سزاګانې ورکړې شوي.
ټویټر ویلي دي چې د ترهګرۍ د مخنیوي خلاف یې خپل مشن تیز کړی دی او نږدې 150,000 اکاونټونه یې تړلي دي. ټویټر وایي په دغه اکاونټونو کې د داعش د نظریاتو ډنډوره کېدله. وسلوال جهادیان د خپلو نظریاتو د خورولو لپاره ټویټر نه علاوه فیسبوک هم کاروي. لومړی ځل دی چې ټویټر په ډاګه د تنظیم نوم اخیستی دی او د تړل شوي اکاونټونو شمیره یې ښودلې ده. بلې لوري ته وایټ هاوس ویلي دي صدر براک اوباما او د چین صدر ژی جنګ پینګ د جمعې په ورځ په ټلیفون د خبرو په وخت په دې صلاح شوي دي چې کچري شمالي کوریا د بلستیک میزایل ازموینه وکړه نو دا به یوه بله سرغړونه ګڼل کیږي. د وایټ هاوس د بیان تر مخه دواړو مشرانو ویلي دي چې دغه شان څه قسمه ازموینه د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل د یو شمیر قراردادونو خلاف ورزي ده. شمالي کوریا یو راکټ ازموینه د تابعیا اعلان کړی دی. وړاندې د هایډروجن بم کامیابی ازموینه دا وکړې وه.
د تایوان سفیری خار تاینان سره نږدې یو طاقتور زلزله کې لږ تر لږه یوولس کسان وژل شوي او د اپارټمنټونو یوه غټه ودانۍ راغورځېدلې. چارواکي وایي یره دا په ودانۍ کې ګڼ شمېر خلک ګیر شوي دي. په زلزله کې په سلګونو نور خلک ژوبل شوي هم دي. او د برازیل د صحت چارواکي وایي دوی د لاړو او میچازو په نمونو کې د زیکا وایرس ژوندۍ نمونې موندلې دي. د جمعې په ورځ یو خبري کانفرنس کې د برازیل د صحت تحقیقي ادارې ویلي چې دوی کوشش کوي چې معلومه کړي دغه وایرس خود بدن نه خارجېدونکو اوبو یا مایا مادو له وجې نور خلکو ته نه لګي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبرونه تاسو واوریدل او اوس وخت شوه دی د لوبو د خبرونو. زمونږ همکار وکیل خان سټوډیو ته راغلی دی. وکیل خان په خیر راغلی.
ډیر مننه محمد اکرام صاحب. قدرمن اوریدونکو لوبو خبرونو کې کوم دی خبر چې ما تاسو ته راوړل دی هغه د پی ایس ایل پاکستان سوپر لیگ په دغه کې نن څلورم میچ په دوبۍ کې روان دی او دغه مقابله د کراچی کینګز او کوټا ګلیډیټرز ترمنځ ده. کراچی کینګز دا مهال خپل بیټنګ کوي او د کوټا ګلیډیټرز ته په یو بال لا پاتې دی. په شلو ورونو کې یو سل پنځه څلوېښت رنزونه یې کړي دي او شپږ وکټې پرېوتې دي. او د دې نه پس به چې کومه بله مقابله کېږي پنځمه مقابله چې کوم د پی ایس ایل ده هغه به د لاهور کلندرز او پېښور زلمی چې کوم ټیم دی د هغې ترمنځ کېږي. د دې نړوند یعنی تیر ورځ چې کومه مقابله شوې وه د پېښور زلمی او دغه شانتې د اسلام آباد یونایټډ ترمنځ یا پېښور زلمی چې دغه ټیم نوم دی نو هغه پېښور زلمی د پېښور زلمی چې کوم ټیم دی هغه څلېرویشت رنزونو سره ګټلې وه او دغه میچ مین اف د میچ چې کومونه هغه محمد اصغر دی چا چې د پېښور زلمی ټیم سره تعلق دی. ښه د دې نه پس تاسو ته که دا هم وایو چې شپږمه مقابله چې کومه به کېږي هغه به د اسلام آباد سبا یعنی په اومه فروری باندې اسلام آباد یونایټډ او کراچی کینګز ترمنځ کېږي او بیا ورپسې اومه مقابله د کوټا ګلیډیټرز او دغه شانتې پېښور زلمی ترمنځ کېږي. دا به هم سبا وي. تر اوسه پورې چې څومره میچونه شوي دي کراچی کینګز یو میچ کړی دی یو یې ګټلی دی کوټا ګلیډیټرز یو کړی دی دا اوس دویمې روان دی هغه یو چې کم شوی دی هغه ګټلی دی پېښور زلمی یو میچ کړی یو یې ګټلی دی اسلام آباد یونایټډ دوه کړي دي او دواړه یې بیللې دي. او ورپسې بیا لاهور کلندر چې کوم نمبر راځي هغوی هم یو میچ کړی دی او هغې هم بیللې دی. دې نه علاوه د انډر 19 یا د نولسو کالو یا انډر 19 چې کوم ورلډ کپ روان دی په بنگله دیش کې هغې کې نن کوارټر فائنل چې کوم شوی دی هغه د انډیا او د نمیبیا ترمنځ شوی دی او دغه مقابله هندوستان د نهو د یو سل او بلکې درې کم دوه سوه رنزونو سره ګټلې ده. د دې نه پس چې کومه بله کوارټر فائنل به کېږي هغه به د انګلینډ او دغه شانتې د سریلنکا ترمنځ وي او د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ به په اتمه فروری باندې کوارټر فائنل کېږي. اخوا بل مقابله چې کوم روانه ده هغه د نیوزیلینډ شوې ده بلکې د نیوزیلینډ او آسټرالیا ترمنځ شوې ده. د آسټرالیا دغه میچ د څلورو وکټو سره او یو ویشتو بالونو سره ګټلې ده. د دویم او ډی آی یو ورځنۍ مقابله چې وي او اوس دا وخت چې کومه لایو مقابله روانه ده دا وخت چې روانه ساوت افریقي او د انګلینډ ترمنځ مقابله روانه ده هغه هم دا هم دویم او ډی آی دی او په دې کې ساوت افریقي سویلي افریقي انګلینډ ته د 222 رنزونو هدف ورکړی د وو وکټو په ځان سره او انګلینډ دا مهال بیټنګ کوي او وروستي راپورون تر مخه یو 50 رنزونه کړو د یو وکټې پرې وتو سره. هم دا د لوبو خبرونه.
دا ډیوا ریډیو د زرحمن بنرم او دا په پاکستان کې په باندې شپږ بجې شوې دي. ګران اوریدونکو د ډیوا ریډیو په دې ساعت خبري خبرونه کې یو شمېر خبرونه لرو. تاسو ته به ووایو چې په کوټه کې شوې چې کوم تازه بمی چاودنه یا ځانمرګي برید دی د هغې تازه تفصیلات را روان دي هغه به درکوو. دغه شانتې په افغانستان کې چې کوم د داعش چونروه ډلې 23 غړي وژل شوي دي د هغې تفصیلات او په الیپو کې د روس بمباري روانه ده. څومره عراقیان دا وخت د ترکیه په پوله انختی ولاړ دي د هغې تفصیلات هم لرو. نن شپه د 10 بجو نه تر 11 بجو پورې به تر وړاندې کوو خبرونه په ټلویزیون باندې او په کم 9 بجې به تاسو د پاکستان د وخت مطابق ګورئ او ریبا ډرامه ژوند لار زمونږ ویب سایت دی www.divaradio.com او زمونږ فیسبوک دی وی او ای ڈیوا او زمونږ ټوټر دی وی او ای ڈیوا. نن ټوټر 1,15,000 اکاؤنٹونه تړلي دي. دا ټول اکاؤنٹونه د تور لګی چې دا د داعش تندر وډلی د ډنډوري لپاره خبرول کېدل. زمونږ په ټوټر اکاؤنٹ باندې تاسو د سیمې تازه خبرونه ترلاسه کولی شئ او موږ ته خپل نظر هم را لیکلی شئ. ګران اوردونکو زو اسلام آباد ته چرته چنن د پاکستان افغانستان چین او امریکایي نمائندگانو ترمنځ غونډه شوی او پکې دا ستمه کیږي پریکړه به وشي چې د افغان حکومت او طالبان د خبرو میز سره ولي سر فیصلې کیدونکې دي او سر نن په دې غونډه کې شوې دي. خبرې راکوي د سیمینا خبریاله رابعه پیر.
د افغانستان د روغې جوړې د عمل د هڅو په لړۍ کې درېمه غونډه په اسلام آباد کې وسوه. په دغه غونډه کې د طالبانو سره د خبرو لپاره یوازې روډ میپ تیارولو هم خبرې وسوې. غونډې سره د وینا په مهال د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وویل چې د خبرې د کامیابۍ لپاره د تشدد پیښې ودرول ضروري دي. په افغانستان کې د امن او د روغې جوړې پرېسوې لړۍ بیرته پیل کول لپاره د څلورو هیوادونو پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین د نمایندګانو غونډه په اسلام آباد کې وسوم. په دغه غونډه کې د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز، د بهرنیو چارو سکتر اعزاز چودھری، د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت کرزی، د امریکا او د چین خصوصي نمائندگانو ګډون وکړو. د غونډې سره د وینا په محل د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وویل چې د افغانستان د امن او استحکام لپاره په ګډه د کار کولو په اړه پخه اراده لرل ضروري دي. دوی یو ځل بیا د افغانستان او د سیمې د امن لپاره د پاکستان د کردار باور ورکړو او ویل چې افغانستان د امن لپاره د روغې جوړې سیاسي عمل یوازنۍ لار ده.
انکریزینګ وایلنس از ا کی چیلنج اینڈ اس ریډکشن شوډ بی ان امپورټنټ ابجکټیو اف د پیس ټاکس.
سیوا کې دونکو تندروي یو لوی چیلنج دی او په دې کې کمی پکار دی چې د امن خبرو یو اهم مقصد وي. د مذاکراتو کامیابی لپاره پر تشدد عملیات درولتي او د روغې جوړې د سیاسي عمل لپاره په افغانستان کې د تشدد پیښې ختمول دي. په دغه غونډه کې د طالبانو سره د خبرو لپاره یوازې روډ میپ تیارولو هم خبرې وسوې. دغه روډ میپ جوړولو وړاندیز چین ورکړی و. په سرکاري کچه کې هم د دغه روډ میپ په اړه سنتر وسنې دی ویل سوي، خو ذریعه وایي چې دغه روډ میپ په درې پړاو او وی چې په کې لومړی پړاو کې طالبانو ته پیغام ورکولو تګلارې ټاکنه او تړلو هیوادونو ته د دې سمواري ورکول دي. دا هم ویل کېږي چې پاکستان د طالبانو سره د رابطې سمواري خپل پر سر اخستې ده. په دویم پړاو کې به دا خبره واضح کېږي چې د طالبانو سره څنګه او پر کوم شرطونو خبرې وکړي سي، چې په کې د افغان حکومت له اړخه د اعتماد سازي د بحالۍ لپاره پر تکړه سوي ګامونه هم شامل دي. سریه دا هم وایي چې کچره د طالبانو له اړخه بلنه قبول اسوان په دریم پړاو به د طالبانو سره خبرې کیږي او امکان دی چې دا خبرې د روان کال د اپریل په میاشت کې وکړي سي. د څېړونکو وینا ده چې که څه هم په طالبانو کې اختلاف موجود دی، خو یو لویه ډله به دا خبرو ته راضي هم سي. د دفاع او د نړیوالو چارو پوه لیفټنر جنرال طلعت مسعود وایي
میں سمجھتا ہوں کہ بہت ممکن ہے کہ طالبان پر چونکہ بین الاقوامی سطح پر بھی اور پاکستان کی طرف سے بھی دباؤ پڑ رہا ہے تو بات چیت کا سلسلہ کچھ عرصے کے بعد شروع ہو.
زفی کرکوم چې ډیر ممکن ده چې پر طالبانو په نړیواله کچه هم فشار او د پاکستان لاړه هم فشار زیاتیږي، نو د خبرو لړۍ به د څه وخت پس پیل سي. دوی زیاتوي چې کچه هم وسله والو لپاره په شروع کې وسله پرېښودل به ممکن نه وي، خو کچري پر دا خبرو د دوی اعتماد زیات سي او د خبرو ښه نتیجه مخې ته راسي، نو د طالبانو څخه د وسله پرېښودو خبرې هم کېدای سي. ولی چې کچري په افغانستان کې امن راوستل وي، نو دواړو اړخونو ته به وسله پرېښودل وي. سرګند دي چې د طالبانو د روغې جوړې لپاره د خبرو لومړی پړاو د پاکستان په مرسته تیر کال د جولای په نیټه په شارګوټي مری کې سی وی. خو دویم پړاو چې هم د جولای کال 2015 په یو دیرشم نیټه کې دونکو وی د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ د ریپورټونو ورسته وزنډول سوی او په افغانستان کې د طالبان لړه خد د تندروي په پیښو کې سیاتو برالي. په افغانستان کې امن او د طالبانو سره د خبري بیرته پیل کولو پریکړه یو ځل بیا تیر کال د دسمبر په میاشت کې په اسلام آباد کې کېدونکو د آسیا د زړه په خونډه کې وسوه. په دې لړ کې د جنوري په 11 نیټه د څلورو هیوادونو پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین د نمائندگانو لومړی غونډه په اسلام آباد کې او دویمې هم د دغه میاشتې په 13 نیټه په کابل کې وسوه. د 11 جنوري په اسلام آباد کې کېدونکو په غونډه کې سرتاج عزیز ویلی و چې افغانستان د روغې جوړې د عمل لپاره پکار دی چې د حقیقي هڅو د تګلارې په ذریعه بغیر د څه شرطونو د طالبانو سره خبرې وسي او د طالبانو د اعتماد د بحالۍ لپاره ګامونه هم پورته کړی سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولې او څنګه کړی؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د ګران اوردونکو د غونډې اخلو تاسو تفصیل واورېدو. موږ سره سلنکار هغلی اسماعیل خان صاحب ملګری کېږي، تجزیات اخلو. اسماعیل خان صاحب، اول تسلیم شي. السلام
علیکم.
وعلیکم السلام، ډیره مهرباني. اسماعیل خان صاحب، د دې غونډې په اسلام آباد کې دا بیا یو وار بیا کېږي او دغه غړي پکې برخه اخلي. نن تاسو داسې کوم خبر اورېدلې دی چې دې کې څه پرېکړه وشوه یا د پرېکړې ستمه نن کوي تاسو؟
امکانات خو زیات هم دقه سي دي چې دې کې کېدی شي کوم روډ میپ باندې په کابل کې خبرې تر را شروع شوې او حتمي نتیجې ته نه رسیدلې. د کېدی شي چې په دې غونډه کې دا تاګلارا چې کوم ده نو حتمي نتیجې ته ورور شي او د دې نه پس هغه اعلان شي، ځکه چې د پاکستان د خارجي چارو مشیر هم خپل بیان کې دقه ویلي دي چې دی اله لري چې د دې نه پس به افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ خبرې تر روان شي. خو ته چونکه اخیری اعلان له اوسه پورې راغلی نه ده، نو دا اوس پته نه لګي چې دوی به مخکې دغه بس جوړېږي.
دا سوال بیا بیا کېږي اسماعیل خان صاحب، چې اوس خو د طالبانو د ډلو شمېره د شلو نه هم اوخت ده او دا مذاکرات کچری دا کم ته روډ میپ وای تاسو یا دی ورته وای چې یو نقشه به جوړیږي، که جوړ شینو د طالبانو کم یو ګوند داسې دی چې هغه به افغان حکومت سره مذاکرات ته پاره کینی؟
دا چې د مختلف ګروپونو په نخ غړي دي، لکه ورته کټ ګروپونه چې کوم دي چې خو تاسو راکینو عبدالله صاحب د افغانستان چې پرېزکټیو په دلی کې دا ویلي چې واړه واړه څو ګروپونه دي چې هغه تیار چې افغانستان سره وصله کېږي او افغانستان حکومت سره خبرې ترې روانې دي. خو غټ ګروپونه چې تبدي مثلا د ملا اختر منصور صاحب یا د حقانی د شبکې د دې باره کې د امریکې ډېر زیات زور دی، د افغانستان زیات دغه دی، ځکه چې هغه په خیال کې پاکستان په دغه ګروپونو باندې څه اثر لري او کوي چې دې ته تیار کړي چې خبرو کابل حکومت سره خبرو ترو ته کړي.
او اسماعیل خان صاحب، تاسو څه ګورئ چې دغه ګروپونه چې کوم دوی غواړي چې هغه یا دوی تمه کوي چې هغه به مذاکراتو کې شاملېږي، نو د هغو لخوا هم څه پازیټیو ساینس یعنی سن مثبته اشاره ملو شوې دي؟
زما خیال چې شاپ شاخ اوس خبرې سره روانې دي چې دوی تیار خبرو ترو ته اوس پورې داوی داړه خدا سي خبر نه درغلي نه هم نه کړي او هم نه کړي، دا غي نه دا ګومان کیږي چې کیدی شي پس نه څه شکل کې دي خبر ته ودا کیږي.
او اسماعیل خان صاحب، د پاکستان او د افغانستان د چارواکو پروستیو کې په یو بل باندې د تورونو یا د تهمتونو لړۍ کې کمه راغله دی، خو پروستیو کې دوړو هیوادونو په واسکو می په یو بل باندې بے باوري تورونو لګولې دي، تاسو فکر کوئ د دې بے باوري کچ را کوم شوی ده وس؟
دا څه دي چې څه لږ پرمختګ خو شوی دی، که تاسو ګورئ سور وړاندې د افغانستان د درې وړاندې د افغانستان ډایرکټر ملټری اپریشنز راغلو پاکستان ته دوی چکو ته بجټ کړو، د افغانستان د ننګرهار صوبې کمانډانې مشر کور کمانډر راغلو په خبر ته دلته کې د تخور کور کمانډر سره ملاقاتونه کړو، بیا پکې د دواړو ملکونو د استخباراتو د مشرانو غونډه هم وشوه. نو کوشش هم دغه دی ځکه چې دی کسر د دوه ملکونو دی چین او امریکا په چوم شامل دي نو دا وی هم دا خواهش دی او ګوري چې د سلاره سره سلاره پیدا شي ټول ملکونو ترمنځ ثابت دي مادي چې کومه دا کم شي او فضا ماحول چې کوم دی خبرو تر د پاره سازګار کی
او پلنډ ټوکی باخره پښتنه کوو چې د چین او امریکای په دې مذاکراتو کې اهمیت تاسو څنګه وینئ څنګه ورته ګورئ
ډیر زیات دی ځکه چې دا امریکای په خپل خو به یو مفعل رول لوبي په دواړو ملکونو کې خپل ډول لري خو د چین شامل دل د دې لپاره ضروري چې چین د پاکستان سره اړیکې ډیر زیات شي او اعتماد هم کوي دواړو ملکونو په یو بل باندې مګر د مبصر په ذریعہ هیڅ باندې نه سي دې لپاره چې کله دا خبرې روانې دي هغه په مثبته لار مخې ته لاړ شي
ډیره مهرباني اسماعیل خان صاحب ګران اردوونکو په دې موضوع باندې چې کله سپریک کړو شی ویلامي خبرې شنو تاسو به د ډیو ریډیو په دې خبرې خبرونو کې تازه معلومات ترلاسه کوئ را سره اوسئ
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او زودو پاکستان بلوچستان صوبې سرخار کویټه ته چرته چی په امنیتی ځواکونو باندې ځانمرګي حمله شوې ده او په دې کې د ملیشیا د عسکرو په شمول لس کسان وجل شوې دي او ګڼ شمیر نور ژوبل شوې دي نور حال په د کویټه نه د ډی ریډیو خبريال حمید سمسور راکوي
چارواکی وی دغه پیشه د کوټ شار پر عدالت سړک باندې رامنځته سواله د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي سکتر اکبر حسین دورانی وویل سیدا ځان وژون کی بریدو د په خبره چې پر مور سایکل باندې سپاره کس د ملیشیا کوو هغه گاډي چاس کړي د پرایزو لادا کولو ورسته بیرته خپل هډ کوارټر ته خستو د کچاري او د میسپل کارپوریشن ل لیاقت پارک سره نږدې ل دغه گاډي سره خپل مور سایکل ټکر کړي چې پترس کې زورور چاو د نو وسواله چارواکی وی چې تر اوس مهال پورې په دغه پیښه کې د څلور ملیشیا کوو عسکرو په شمول باندې نه کسان وژل شوې دي په دوی کې 15 ولسی خلک دي په وژل شوو کې یو شاز هم شامل ده چارواکی وی چې څلور کسان ټپيان شوې دي په دوی کې 14 د ملیشیا کوو عسکر هم شامل دي 18 ټپيان شوې کسانې چې میچ روختون ته یوړل ډاکټران وی چې د 15 ټپيان شوو وزن ناسم ده اکبر حسین دورانی وویل
لار فورسر جب اپنی انفورسمنٹ کر رہے ہیں تو ان کو کچھ چیلنجز آ رہے ہیں اور ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں
چدا د امنیت خوندي ساتونکو ادارو عملیات کوي حمله دغه سبب موږ له چیلنجونو سره مخامخ یو او موږ به د دې مقابله کوو د پولیسو آی جی حسن میبوب بیا وویل
اور آج صبح بھی ایک واقعے میں پولیس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے جو کہ سوٹر انہوں نے جہاں پہ ٹارگٹ کیا ہے وہ ایف سی کو ٹارگٹ
ل یوی میاشت زخه امنیت خوندي ساتونکو دلته هدف ګرځي په دوی کې تر ټولو زیات پولیس هدف سوي دي نن سهارم پر پولیسو باندې بریټ سوي وو د چاودنې له سبب د اف سی 2 ګاډي تباه سوي دي د شاوخوا ودانی ته هم زیان رسیدلې دي په موجون کې ډلی وویل چې په دغه چاودنه کې لسو زخه تر 15 کیلوګرام پوری چاودیدونکو مواد کارول سوي دي تر دې لمخه نن سهار د سریا پسیمه کې پر پولیسو باندې بریټ وسو یو پولیس عسکر وو وجل سو درې بیا ټپيان سوي وو تیر میاست هم پر پولیسو باندې 15 بریدونه تر سره سوي وو یو یې پولیس وجل سوي وو تر شل زیات ټپيان وو حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو کوټا
ګران اردوونکو زمونږ دا خبری خبرونه لا روانه ده. لږو شېبو کې به تاسو ته یو ځل بیا مختصر خبرونه وړاندې کوو. د هغې وروسته هم یو شمېر رپورټونه زمونږ سره شته. د پاکستان حکومت د ترهګرۍ پر ضد تګلاره کې د یو شمېر نورو نقطو شاملولو باندې غور کوي چې د سی پیک یا د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري منصوبې څنګه تحفظ کړي. د دې تر څنګ یو شمېر نورې نقطې هم دي خو څېړونکي وایي چې حکومت دې اول په نیکټا کې د وړاندې نه چې کومې نقطې دي غری عملی کی بیا د نور خبرې کوي. د پی ای ملازمینو هړتال باندې هم رپورت لرو. آی ایم ایف پاکستان ته کما قرضې ټرانسفر کوي په دې هم زمونږ سره رپورت شته. د مونږ سره اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او اوس یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د پاکستان د خارجه چارو صلاحکار سرتاج عزیز یو وار بیا افغان طالبانو سره د سولې خبرو لپاره د کلکو هڅو غږ کړی دی. اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا نمائندگانو د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ امن خبرو لپاره خپل ژمنه تکرار کړې ده.
Increasing violence is a key challenge and its reduction should be an important objective of the peace talks.
پاکستانی چارواکي وايي بلوچستان کوټه کې په امنیتي عسکرو باندې ځانمرکي حمله کې لږ تر لږه نه کسان وژل شوي چې پکې سلور د ملیشا قواوی هم شامل دي.
او افغان چارواکي وایي د افغان پوز لخوا تازه عملیاتو امریکایي ډرون برید کې لږ تر لږه 28 داعش چنلاري ډلې عسکر وژل شوي دي.
او ځواک شهید خبرونو تفصیل ته
تمکیږي. نن به د امریکې، چین، افغانستان او پاکستان نمائندگان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو تکینولو لپاره یو پریکړه وکړي. د پاکستانی وزیر اعظم د خارجه چارو صلاحکار سرتاج عزیز ویلي دي چې هغه خوشبینه دی چې د نن غونډه به د مذاکراتو لپاره یو نقشه جوړه کړي. هغه وایي افغانستان کې د اوږدمهاله امن او ثبات لپاره سیاسي جوړجاړی تر ټولو ګټور لار ده، د کوم لپاره چې برخوالو هیوادونو ته د امن د عمل دوامدار ساتلو لپاره ټول کوښښونه کول پکار دي. اسلام آباد کې د افغان جوړجاړی د عمل بحالۍ لپاره د روانې سلور ملکي غونډې په مهال سرتاج عزیز وویل افغانستان کې د تشدد څخه د ډکو پیښو خاتمه د سیاسي جوړجاړی د عمل له لارې کېدای شي.
د پاکستان بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې په امنیتي ځواکونو شوې ځانمرګي حمله کې د ملیشي سلور عسکرو په شمول نه کسان وژل شوي او د سلوي اختپورې نور جوبل شوي دي. په جوبل شوو کسانو کې 14 ملیشي عسکر هم شامل دي. د کوټې د پولیسو مشر د ځانمرګي حمله پخلی کړی دی او ویلي د حملې هدف د اف سي ځواکونو ګاډیو. د دای سره اړیکې لرونکي خراسان تندره بدلې د 14 ذمواري په سر اخستی خو د دغه ذمواري په ازارتو غباندي تصدیق یا پخلی نه دی شوی.
د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون ویلي دي چې د ټولې نړۍ څخه سلور دیرش تندره و تنظیمونه د دسمبر د میاشتې د نیمایي څخه تر هغه ځلې دولت اسلامي سره د وفادارۍ لوس کړی دی او دغه شمیره به کال 2014 کې نور هم سیوا کیږي.
افغانستان کې چارواکي وایي د پاکستان سرحدي پولیس سره نږدې نن ملي امنیتي ځواکونو او امریکایي ډرون حملو کې د داعش تندره ډلې لږ تر لږه 28 وسلوال وژل شوي دي. ځایي چارواکي وایي دغه عملیات یې بېګا د ننګرهار ایالت په اچین او بټیکوټ ولسوالیو کې کړي دي.
او د جمعې په ورځ د زرګونو په شمیر کې د شام خلکو الیپو خاریا پرېښودلې ده او د ترکیې پلو ته روان دی. تیر ورځ روس په شمالي شام کې د سر بشر الاسد ضد جنگیدونکو یاغیانو په ضد هوایي بمباري شروع کړې ده.
د امریکې د دفاع وزارت خوښه 200 تصویران خپاره کړي دي چې پکې د کال 2001 تر کال 2009 هم پورې عراق او افغانستان ځنی بندیخانو کې د قیدیانو سره شوي زور زیاتی خودلې شوې دي. د پینټاګان بیان ویلي دغه تصویران د امریکایي ځواکونو لخوا د زور زیاتی د تورونو د پلټنو په نتیجه کې مخې ته راغلي.
او وایټ هاوس ویلي دي صدر باراک اوباما او د چین صدر ژی جن پینګ د جمعه پروس په ټلیفون د خبرو په وخت په دې صلاح شوي دي چې کچري شمالي کوریا د بلاستیک میزایل ازموینه وکړه نو دا به یو بل سرغړونه وي.
د تایوان سفلی خار تینان سره نږدې یو طاقتوره زلزله کې لږ تر لږه یو لس کسان وژل شوي دي او د اپارټمنټونو یو غټه ودانۍ غورځېدلې ده. چارواکي وایي یره ده په ودانۍ کې ګڼ شمېر خلک ګیر شوي دي. په زلزله کې په سلګونو نور خلک ژوبل شوي دي.
ټویټر ویلي دي چې تر هغه د مخنیوي خلاف یې خپل مشن تیز کړی دی او نږدې 150,000 اکاونټونه یې تړلي دي. ټویټر وایي په دغه اکاونټونو د داعش د نظریاتو ډنډوره کېدله.
د برازیل د صحت چارواکي وایي دوی د لاړو او میچازو په نمونو کې د زیکا وایرس ژوندۍ نمونې موندلې دي. د جمعې په ورځ یو خبري کانفرنس کې د برازیل د صحت تحقیقي ادارې چارواکو ویلي دوی کوشش کوي چې معلومه کړي دغه وایرس خو د بدن نه خارجېدونکو مایع مادو له وجې نورو خلکو ته نه لګي. د صحت نړیوالې ادارې د نړۍ د صحت په چارواکو باندې غږ کړی دی د هغه خلکو نه خیراتي وینه نه اخلي څوک چې د زیکا وایرس نه اغېزمن شوو ملکونو نه واپس شوي.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. په پاکستان کې میډیا رپورټونه وایي چې حکومت فیصله کړې ده چې د ترهګرۍ پر ضد جوړه شوې تګلاره یا نیشنل اکشن پلان کې شپږ نورې نقطې هم شاملې کړي. په دغه نقطو کې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري لار ته تحفظ ورکول، مدرسو او سکولونو په نصاب کې اصلاحات راوستل، د نفرت نه ډک چې کوم تقریرونه کیږي د هغې مخنیوی کول او اقلیتي ډلو ته تحفظ ورکول شامل دي. خو په پاکستان کې د اپوزیشن غړي او سلونکي وایي چې حکومت د وړاندې نه د نیب په 6 نقطو باندې په پوره توګه عمل نه دی کړی او ویلي دي باید حکومت اول نیب کې چې کومې وړاندې نقطې دي هغه عملي کړي. په دې هکله نور حال د اسلام آباد نه د ریبو ریډیو خبریال پیربلا چاره کوي.
مطبوعاتی رپورټونه وایي چې د پاکستان حکومت د ترهګرې په ضد اعلان کړې شوې 6 نقاطي تګلاره کې د شپږو نورو نقاطو شاملولو فیصله کړې ده. یو شخصي ټلویزیون چینل د سرچینو د خولې وایي چې د ترهګرې د مخنیوي مرکزی ادارې نکتا حکومت ته د شپږ نقاط د ملي تګلارې برخه جوړولو تجویز ورکړې دی او حکومت دا تجویز منظور کړې دی. دې نقاطو کې د پاک چین اقتصادي لارې تحفظ او د دینی مدرسو ترڅنګ د ملک ټولو تعلیمي ادارو په نصابو کې د اصلاحاتو وړو نقطې شامل دي. دغه شان د کمشمیر فرقو تحفظ یقیني جوړول د فرقاوریت د خاتمې او ټول استخباراتي ادارو باندې ګډ یو طریقې کار خپلولو نقطې به هم د ملي تګلارې برخه جوړولې شي. دا رپورت په یو داسې وخت مخې ته راغلی دی چې باچا خان په هنتون د پیښې وروسته را پاکستان مرکزی حکومت د ترهګرې په ضد ملي تګلاره عملي کولو په سر د سختو ټکونو سره مخ دی او مخالفه ګوندونه د فوج او د حکومت په هغه داوو باندې سوالونه راپورته کوي چې د اپریشن ضرب عزب او ملي تګلاره باندې عمل درآمد لکبل تر هغهرو ته سخت زیان رسولې شوې دي. مخالفه سیاسي ګوندونه او سیړونکو لوی اعتراض دا هم راپورته کوي چې مرکزی حکومت لا تر اوسه پورې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره مرکزی اداره نکټه هم فعال نه کړې شو. د کوم ژمنه چې په ملي تګلاره کې شوې و، بلخوا د نکټه مرکزی رابطه کار احسان غنی هم دا اعتراف کړی دی چې د خپل اداره فعال کولو کې د مشکلاتو سره مخ دي. یو شخصي ټلویزیون چینل سره مرکه کې د ویلي چې سرکاري ادارې او صوبایي حکومتونه د سره همکارے نہ کوي.
کچھ پروونسز ریلکٹنٹ ہیں ٹو پارٹ ود آفسرز، کچھ ڈپارٹمنٹس جہاں سے آفسرز ہمارے پاس آنا چاہ رہے ہیں اور پروونسز ان کو آنے نہیں دے رہے ہیں. ڈپارٹمنٹ سے ہم نے آفسرز مانگے ہیں، وہ ہمارے پاس نہیں بھیج رہے ہیں.
دی وای چې د ترهګرۍ د واقعیاتو مخنیوي لپاره نکټه په مطلوبه وسایلو کې حل ځلې کوي. خو دا حل ځلې اله نورې موثره کیدلی شي چې د نکټه د سوري لاندې جاینټ انټلیجنس ډایرکټوریټ یا استخباراتي ادارو باندې ګډ یو شریکه اداره فعال کړي شي. او د احسان غنی په وینا چې کله زه د دې ادارې لپاره د صوبایي حکومتونو او سرکاري ادارو نه اهل افسران غواړم، نو هغوی ماته دغه مطلوبه افسران او چارواکي راکولو نه انکار کوي. د یو پوښتنې په جواب کې د نکټه مرکزی رابطه کار وویل چې د ملی تګلارې د لاندې د دینی مدارسو رجسټریشن او دې کې د اصلاحاتو په اړه د حکومت او مدارسو نماینده تنظیمونه سلا شوي دي او ډیر زر به په دې باندې عمل درآمد شروع شي. ملي تګلاره کې چې د کومو شپږو نورو نکاتو د اضافې خبره کیږي، هغې کې یوه نقطه د پاکستان او د چین ترمنځ اقتصادي لارې تحفظ یقیني جوړول دي. ډیوه ریډیو سره خبرو کې د دفاعي چارو یو څېړنکار حسن عسکري په دغه ممکنه حکومتي فیصله باندې حیرانتیا څرګندوي او دی وایي چې حکومت په هغه مخکنۍ شل نکاتي تګلاره عملي کولو کې ستوره کړې ده چې لا پکې د شپږو نورو نکاتو اضافه کوي.
اور مزید نکات کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، اور جمع زبانی جمع خرچ کی بجائے عملی اقدامات کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ملیٹنسی کے لیے شہروں میں ہمدردی موجود ہے اور اس کے علاوہ ان کے سمپتائزر موجود ہیں، ان کو ڈیل کرنا سول حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے، نہ کہ چائنا پاکستان کوریڈور.
که حکومت انتها پسندی او ترهګری ختمول غواړي، نو رومبې د ملي تګلارې د لاندې د ترهګرو په هغه سهولتکارانو باندې لاس واچوي څوک چې د پاکستان په هر یو ښار کې موجود دي، په ځای د دې چې اوس د اقتصادي لارې تحفظ هم ملي تګلاره کې شامل کړي. د کم مقصد لپاره چې د پاکستان د فوج یو حاضر سرویس جرنیل په مشرۍ کې د مخکنیو خصوصي یونټ جوړ کړی شوی دی. د باچا خان پوهنتون د پیښې وروسته مخالفه ګوندونه خپل هغه موقف تکراروي چې حکومت د ملي تګلارې د لاندې د ترهګرو ګرو په ضد عملیاتو کې د خپل پردي نه کار اخلي او د پیپلز پارټي او عوامي نشتل پارټي دریز د چې ترسو حکومت پنجاب ایالت کې کلدم تنظیمونه نوي په نخه کړي تر هغې د ملي تګلارې د عملي کېدو امکانات د نش برابر دي. بلخوا په مرکز او پنجاب ایالت کې واکمن مسلم لیگ نواز ګون په خپل ځان باندې پنجاب کې د تندرو ډلو سره د همدردۍ لرلو تورونه ردوي او د ګوند دریز د چې روانکاري که هر څوک وي د هغې خلاف به کاروایی کولی شي. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیور ریڈیو، اسلام آباد.
دا پاکستان سرخار کې یو جماعت لال مسجد یا سر جماعت د تیرو لسو یولس کالو رہاسے په مطبوعاتو کې په خبرونو کې روان دی. کله په دې جماعت کې د طالبانو یا د ځانمرګي برید کوونکو په حمایت کې خلق په تصویرونو کې ښودل کیږي، کله د دغه جماعت ملا عبدالعزیز د داعش یا په دغه هیواد کې د تندرو وډلو د حمایت لپاره د تقریر په حالت کې ښودل کیږي. په دغه جماعت د پاکستان د پخوانی صدر جنرل مشرف په وخت کې حمله هم شوې وه چې پکې د وینا تر مخه دغه جماعت کې پټ شرخوخي وجل شیو، خو دغه جماعت د خلکو دریز دارې چې بے ګناه خلک پکې وجل شوی وو. اوس دغه مولا چې عبدالعزیز نومی کی د خپل څوکۍ نه حکومت لري کړل، کم چې سرکاري څوکۍ و دغه سر د امامت او دغه خلاف د دهشتګردۍ د خورولو یا راپارولو تورونه دي. خو نن چې کوم خبر راغله د غدارې چې دی جماعت د یو ځایي تن چې د بشری ټولنې لپاره کار کوي او جبران ناصر نومیږي، دغه خلاف مقدمه کړې ده. وایي چې دی دراصل د دې جماعت د بدنامولو او په دې کې دنه د خلکو ته جان رسولو لپاره دلته مظاهره کوي. د دې تفصیل راکوي په اسلام آباد کې ډیبو ریډیو خبریال ارشد حسین په دې رپورټ کې.
شام او عراق کې فعالیت لرونکي ترهګر ډلې داعش سره په ملاتړ تورن د اسلام آباد د سور جماعت مولا عبدالعزیز او د مخالف آزاد فکره مدني ټولنو غړو ترمنځ قانوني جنگ پیل شوی دی او دواړو د یو بل پر ضد په مقامی تاڼو کې د کرکې خورولو او تشدد ته د هوا ورکولو شکایتونه درج کړي دي. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې اسلام آباد کې د سور جماعت یا لال مسجد سره تړاو لرونکي تنظیم شهدا فاونډیشن ویان حافظ احتشام لخوا د اپارې پتاڼه کې د مدني ټولنې د دوو غړو جبران ناصر او خورم زکی پر ضد شکایت درج کړی شوی دی. د لال مسجد لخوا په جمع کړی شوی شکایت کې ویل شوی چې جبران ناصر او خورم زکی د لال مسجد، جامع حفصه، مولانا عبدالعزیز او د اهل سنت والجماعت خلاف د کرکې خورولو او تشدد ته د هوا ورکولو لپاره د کراچۍ نه اسلام آباد ته راغلي دي. په دغه خواست کې دا هم ویلي شوي دي چې د مدني ټولنې غړي خورمزکی په یو ویډیو پیغام کې د مولانا عبدالعزیز او اهل سنت والجماعت خلاف د نفرت نه ډک تقریرونه کړي وو او دغه تنانو ته د سنگینو نتیجو دړکې ورکړې وې. د لال مسجد لخوا درج کړی شوی شکایت کې دا هم په تکلی شوی دا چې د خورمزکی په وینا په مولانا عبدالعزیز باندې د وجنې د نیت سره برید هم کېدی شي. اخوا د لال مسجد لخوا په دغه خواست کې د کرکې خورولو او تشدد ته د هوا ورکولو په تورونو تورن د مدني ټولنې غړي جبران ناصر ویلي که د ده پر ضد مقدمه درج شوه نو دی به په رضاکارانه توګه گرفتاری ورکوي. د میډیا سره خبرو کې نوموړي دریس خپل کړی دی چې ده د لال مسجد د ترهګرو نه د پاکولو خبره کړې وه، نه چې د دغه جومات د راغورځولو ګواښ کړی وو.
یو نارمل جا کے میں اپنی گرفتاری دوں گا اور پھر پوسٹ ریس بل کے لیے اپلائی کروں گا. میں پھر کہہ دوں، ہم اپنے آپ کو غازی یا مجاہد کہلوا کے قانون سے ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں. ہم پرامن شہری ہیں، ہمیں قانون پہ یقین ہے، ہمیں پارلیمان پہ یقین ہے، ہمیں آئین پہ یقین ہے، ہمیں پولیس پہ یقین ہے.
دی وائی منگ داسی نیو چی خپل زانونا غازی او مجاہد ہم گنو او بیا دا قانون نہ ہم یریگو او زبا دا گرفتارے نہ پس پا قانونی توگا خپل ضمانت کوم. منگا دا دی ملک امن ناک وگڑیو او پا پارلیمان قانون او آئین باور لرو. د زیاته کړه چې د دوی جنگ نه خو د اسلام پر ضد دی او نه د یو مسلک یا فرقې پر ضد دی. د لال مسجد او مدني ټولنې د غړو ترمنځ دا قانوني جنگ په یو داسې وخت کې ګرم شوی دی چې تیر ورځ د اسلام آباد یو مقامی عدالت د لال مسجد د پخوانی خطیب مولانا عبدالعزیز لخوا په سوشل میډیا باندې د پاکستان د خفیه ادارې ISI پر ضد د یو ویډیو شیر کولو په سر د مقدمې نه درج کېدو په ترڅ کې عدالت پولیس ته نوټس جاری کړی دی. د لال مسجد د ملا عبدالعزیز او د مدني ټولنې د غړو ترمنځ تاوتریخوالی کال 2014 کې په پېښور آرمی پبلک سکول د طالبانو د برید وروسته هغه مهال رامینځته شوی وو چې کله دغه مولا په سکول د طالبانو د برید د غندنې نه انکار کړی وو او د هغې وروسته د مدني ټولنو غړو د لال مسجد د مولا عبدالعزیز خلاف د اسلام آباد په تاڼو کې شکایتونه او مقدمې هم درج کړې وې او د ده په ضد یو شمیر احتجاجونه هم کړي وو. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. په پاکستان کې د مسافری جهازونو قامی کمپنی پی آئی اے د کارکونکو لخوا د احتجاج او کاربندیز لړۍ نن په 15مه ورځ هم روانه وه. د پی آئی اے ویان وایي چې د کاربندیز له وجې د پی آئی اے د لارې حکومت ته نږدې 2.5 ارب روپۍ نقصان هم شوی دی او د دې سره د 1500 نه زیات پروازونه هم منسوخ شوي دي. په دې حقله باندې نور حال د کراچۍ نه د ډیوه ریډیو خبریال فضل عزیز راکوي.
د پاکستان د قومي فضائي کمپني پی آئی اے ویان دانیال ګیلاني وایي د پی آئی اے د کارکونکو او پایلټانو د کاربندیز له کبله په 15 ورځ هم جهازونه ولاړ دي او تر اوسه پورې په ملک کې دننه او د ملک نه بهر تلونکي او راتلونکي د 1500 نه زیات جهازونه منسوخ شوي دي. ډیوه ریډیو سره خبرو کې نوموړي وویل د دغه کاربندیز له امله حکومت ته په اربونو روپو تاوان واوړېدو. دیوای تروسه پوری د 215 ارب روپونه زیات تاوان شوه دی. دانیال ګیلانی وویل د پی ای ټیکټونو والا مسافرو د پاره د نورو جهازونو تنظیم کولای شي او پراتلونکو څو ورځو کې به د خلکو استونزې کمې کړي شي. چارواکو د جمعې پر ورځ ویلي وو چې په خصوصي توګه بهر ملکونو او عمرې له د تلونکو مسافرو د پاره تنظیمات شوي او په انتظار ناست خلک لیګل شوي دي. خو د کراچۍ په ایرپورټ هوټل کې ناست د کویټ نه راغلي کسان چې عمرې لزی وای نن په 15 ورځ هم لا په هوټل کې ناسیو. دغه پښتنه مو چې د پی آئی اے د بیان نه وکړه نو هغه ویل په دغه اړه مونږ د سعودي د فضائي کمپنۍ سعودي ایرلاین سره خبره شوي او هغه جهازونه عمرې د تلونکو کسان راولي او د دلته نه نور بوزي. دی وای د اتم تاریخ د ګل د ورځې پورې به دغه سلسله هم سمشي. بل لور ته د کراچۍ په هوایي ډګر د پی آئی اے کارکونکي د ادارې د مرکزی دفتر مخې ته په احتجاج ناست دي. د پایلټانو د اتحادیې پال په مشر ویلي پایلټان رضا دي چې راشي او جهازونه والوزوي. خو د پی آئی اے د کارکونکو لخوا حکومت سره د خبرو دپاره جوړې کمیټې مشر کیپټن سهیل بلوچ ویلي زیاتره پایلټان دوی سره په کاربندیز کې ملګري دي او زیاته کړې ده چې سو پورې حکومت د ادارې خرڅولو پریکړه بیرته نوي اخستی کاربندیز به روان وي. ولې د حکومت د نشکاری کمیشن مشر محمد زبیر تیر ورځ د پی آئی اے د کارکونکو سره لیدلی او ویلی وو نن د خالی پورز به د حکومت او کارکونکو ترمنځ سلار جوړ شي. ولی نن نوموړی ویلی د کارکونکو کمیټې د خبرو تکینی او د یو بل په خبرو د ځان پوه کړی خو کارکونکو وایي هیڅ نتیجه خیزې خبرې نه دي شوې. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، کراچۍ.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. پاکستان ته ایم ایف یا د پنګو نړیوالې ادارې 490 میلیونه ډالره قرضی پیکیج ورکولو فیصله کړې ده. په پاکستان کې اقتصادي پوهان وایي چې هیواد د اقتصادي کړکیچ او مسلو نه تیریږي او دا به د پاکستان اقتصادي حال ښه کولو کې مرسته وکړي. په دې هکله نور حال د بردان ډیوه ریډیو خبریال ریاض حسین راکوي.
په داسې حال کې چې د نړیوالې مالیاتي ادارې ایم ایف له اړخه د پاکستان دپاره د 50 کروڑ ډالره بیل اوټ منظوري ورکړې شوې ده، ماهرین وایي چې باید پاکستان هم د ملک دننه د اقتصادي ترقۍ دپاره سختې فیصلې وکړي چې په خپلو خپو باندې ودرېږي. څېړنې وایي چې د قرضې دغه منظوري د 10 جایزې د لاندې چې پکې د پاکستان د اقتصاد مثبت اشارې ورکړې شوې دي، نو وروستو دا تمې هم څرګندېږي چې د پاکستان اقتصاد روان کال 2015 او 2016 کې 4.5% ترقي وکړي. تیر کال د پاکستان په اقتصاد کې 4.2% ترقی ریکارډ کړی شوی و. د پاکستان د اقتصاد وزیر محمد اساق ډار وینا ده چې د نړیوالې ادارې ایم ایف سره د شوی معاهدې لاندې د ملک دننه د اقتصادي اصلاحاتو او توانای بحران د کمی عمل مخ په وړاندې روان دي.
پاکستان's economy has progressed despite legal and energy challenges.
دوی وایي چې د پاکستان اقتصاد د قانوني او توانای د مشکلاتو باوجود مخ په وړاندې تللی دي. د نړیوالې ادارې ایم ایف د پروګرام لاندې د ملک په اقتصاد کې اصلاحات روان دي چې پکې د قرضو په کار راوستل، ترقی او د توانای په بحران باندې قابو موندل دي. په تیرو شپږو میاشتو کې د ملک دننه په ګرانې کې 2.1% کمی راغلی دي او د بجټ خساره د تیر کال 3.8% نه روان کال 0.3% تراکوزه شوې ده او د ملک دننه د تاواني قامي ادارو د خرڅولو عمل هم جاری دي. د حکومتي شمیرې مطابق دا وخت د پاکستان دننه د زر مبادله ذخیره 40.5 بلین ډالر ته رسیدلې ده چې په کال 2014 کې 11 بلین ډالر وه. خو ماهرین وایي چې پاکستان د ایم ایف د پروګرام لاندې د قامي ادارو د خرڅولو په وخت ګڼ شمیر مشکلات هم لري چې پکې موجوده د پاکستان د هوایی جهازونو د کمپنۍ پی آی اے بحران هم شامل دی. د پاکستان دننه 8 داسې قامي ادارې په ګوته کړې شوې دي چې د ګټې په ځای په تاوان کې روانې دي او په دغه ادارو کې پی آی اے او د پاکستان سټیل مل هم شامل دي. څېړنې وایي چې دغه ادارې هر کال د پاکستان حکومت نه 15 بلین ډالر خوري او دغه پیسې د ایم ایف له طرفه د قرضو په صورت کې ورکول کیږي. په دې حقله د اقتصاد ماهر حق نواز خان وایي چې د یو سیاسي حکومت د فارا دغه فیصله ګرانی دي، خو د ملک دننه د اقتصادي مشکلاتو په صورت کې داسې فیصله کول ضروری دي.
بعض اقدامات داسې دي چې پاکستان اقتصاد په مشکلات سره مخ ته روسه پورې زمونږ چې کومې خرڅې دي دا زیاتې دي او زمونږ چې کوم پروټیکټ دی او کوم نور داسې محصولات دي او وسیلیانې دي هغه کم دی، آمدن کم دی، نو د هغې په منځ کې چې کومه خساره ده د هغې د کمولو لپاره څه ګامونه داسې پورته کول کېږي لکه که هغه پیایې ده یا کریلوې ده یا مطلب نورې داسې ادارې دي د هغې نه حکومت ته فایده نه بلکې نقصان کېږي. هغه خرڅې پوره کولو لپاره بیا د نورو ملکونو او د نړیوالو مالیاتي ادارو نه تم قرضې اخیستل کېږي. دا هم په قوم باندې او په خزانه باندې یو بوج دی. مشکلات خو دي، سختې تیر فیصلې کولې او ترخې ګولې تېرول دا خو پکېږي.
یاد دي چې دغه رقم د کال 2014 د 6.4 بلین ډالر د ایم ایف د پروګرام برخه ده، کومه چې په هغه وخت کې د پاکستان معیشت ته د مشکلاتو په صورت کې منظور کړې شوې وه. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، مردان.
ډیوه ریډیو په دې ساده خبری خپرونه کې تاسو د خیبر پختونخوا شمالي خو انتهایی ښکلي علاقې طرف ته بوزو او په دغه ښکلي ښایسته علاقه کې یوه ضلع د علایي هم ده. علایي ضلع د خپل قدرتي حسن لپاره، د کروندې لپاره او د دغه ځای د خلکو د مېلمستیا او د ساده خوی خصلت لپاره ډېره مشهور ده. د ډیوه ریډیو په سیمه کې خبریال احسان محمد خان رپورټ راکوي.
درنو اوریدونکو دا وخت زه د الی تحصیل هیډ کوارټر بازار په بنکه ولاړ یم. د الی تحصیل چې نزدې 2 لک مجموعي آبادی خودل کیږي، دا وخت زه ګورم چې کوم غرونه دي، د کوپرې شید کنډو غر، دغه شان چیل گنجا، د خاپیرو سوکای، دا غرونه دي دا د واوري ډکتی او دغه سپین غرونه ماته ښکاریږي. د دې سره سره بل اړخ ته کوشګرام، دمتای، اشاربند، پښتو، دغه غرونو سوکی دي دا هم ښکاریږي. د دې په منځ کې دغه د بنی بازار دی، او د بنی بازار په منځ کې زه ولاړ یم چرته کې چې تحصیل هیډ کوارټر روغتون دی، او ورسره بل کوم ودانه دی، دغه د اسیسټنټ کمشنر د هغه دفتر دی. دا وخت د ما سره یو شمیر خلک په دې ځای کې موجود دی، د دې سره خبره کوو چې الی تحصیل کې جوان څنګه دی، کومې ستونزې دي، د دغه ستونزو په هکله به راته وایي. ورور، خپل نوم راته وښایه او د صحت کوم اسانتیاوې دي په دې هکله راته ووایه چې دلته کې کومې اسانتیاوې دي. ډاکټران شته، روغتونونه نور هم شته، او په دغه روغتون کې تر کومه حده پورې علاج کیږي؟
زما نوم شاد محمد دی جی، د هیډ کوارټر هسپتال دی سر. دی ځای کې هیډ کوارټر هسپتال دی خو څه پکېشته نه سر، لکه د سرکاري صرف یو ډاکټر دی پکې، اوس پورې فیمیل ډاکټر پکې ما ونه کړه.
تاسو وایې اسانتیاوې نشتی یا کمې دي، نو بیا د دې ځنه علاج د پاره چرته
دی؟ ځنه بیا سر ډایرک ابتاباد پورې ځي، نو هغه لارې کې ځنه کسان دري چې قسمت کې ورسي، ځنه کسان دی چې لارې کې وفات شي.
او څومره لار ده
سر؟ لار خو ډېره زیاته ګرانه ده، ځکه ډېره زیاتې کړي دي پکې. بیا دی ځنه چې هلته رسي نو کم سے کم 6 ghante لګي سر. اولنۍ خدای چې دی چې کوم امبولانس زمونږ دی چې هغه مزنه ټیرونه چې هغه خراب وي، نو هغه اوسه پورې ما چې دغه ونه ک
درنو اوریدونکو، دا وخت چې زه دغه روختون اړخ نه کوم د اسیسټنټ کمشنر دفتر دی، د دې طرف ته زم په لارې کې دغه نور خلک هم ولاړ دي، د دې سره خبره کوو. ورور، خپل نوم وخایه او د تعلیم په اکل راته وایه چې کومې اسانتیاوي موجود دي، سکولونه، کالجونه دلته کې شته او که نشته؟
زما نوم ناصر کمال دی. د علاقې د تعلیم حواله سره، علاقانو هاي سکولونه داسې نشته چې پای کې ساينس سبجیکټ پڑھاویږي، د علاقانو کالج نشته، د جنکو داسې سکول نشته چې پای کې د میډل نه پس تعلیم ورکول کیږي. کم مالدار خلک دي، د دې ځینې لاړ شي بار تعلیم سبق داو کی، کم غریب خلک چې دی هغه ما غسی بس غریبانان پاتې دي، دا غینه هغه چوکیدار او کلارک جوړیږي، سکول نشته، کالج نشته، نو دا سبق پکار ده چې دی کې د سبق ته تعلیم ته توجه ورکړي شي.
درنو اوریدونکو، دلته د دغه بل چانه هم ته پوس کو چې رته وې د دې زیاتره خپل د معاش کومې ذری دي هغه سدي. اورور، خپل نوم راته وخایا.
زمانو مدد شاه دی جی، او دلته معاشي حالات خو ډیر په ګرانه مونږه تیرو، او دلته داسې څه فیسیلیټیز مونږ ته نشته چې مونږه پکې خپل خلق خپل روزګار وکي او خپل څه معاشي حالات ټیک کړي. نو زموږ زیات تر خلق چې کوم دی هغه په لاهور کراچۍ کې تزي مزدورۍ لا مجبورۍ د لاسه او د غربت د لاسه، ځکه چې دلته غربت ډیر دی.
فصلونه کرته وای دلته کوم فصلونه کیږي؟ کار کارونده هم خلک کوي،
کار کارونده کیږي خو داسې خاص نه، زیات تر د جوار کې خلق او د شولو فصل کې دی رجو. نو دغه دوه فصلې او دا دوه فصلې چې کوم دی، نو دې کې خلکو ضرورت هم نه پوره کیږي پکې.
درنو اوریدونکو، اکتوبر میاشت 2015 کال کې کومه زلزله راغلې وه، هغه دلته ډیر زیانونه اړولې او سرکاري وداني هم نړولي وو. دغه کوم د اسیسټنټ کمشنر دفتر دی، درنو اوریدونکو دیته د نن نظم او دغه لته چې کوم اسیسټنټ کمشنر دی، د هغینا تاسو کوم چې سرکاري وداني تر اوسه پورې جوړ شوی دی او کنه؟ جی اسیسټنټ کمشنر صاحب، که تاسو خپل نوم او خیر ته وړم.
زمانم بصیر علی رحمان خان دی. اول خو بس تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو دونه ډېری زی ترا له دی خلکو سره ملاو شوی، بازار وزټ مو کو او د دوی خبرې مو اورې دي، د دې مسائل مو اورې دي. خپل حق له بزدا خبرو کوم چې کوم ترسو چې د سرکاري ودانو خبرې دي، 2005 کې چې کوم زلزلہ راغله و، نو کې پیرا او ایرا پرووینشل ګورنمنت طرف نه ډیر اکټیو، د مختلف ډیسټریکټس کې کار کړی دی. اغه ډیسټریکټس کې چې کوم کې نقصان شوی د الای په لیول باندې، اوس مسله دا ده چې دیزي کې چې کوم کارونه ایرا سٹارټ کړیو، نو بازي پروجیکټس خو د دې سرته ورسېده، بازي پروجیکټس اوسه پوره اغه سرته نه دی رسیدلی، او دا غي په حق له د خلکو شکایت دي، د خلکو مسایل هم دي. بل دې زمن کې مونږه ډیر ریکویسٹ کړی دی چې کوم ارباب اختیار دی تم دا خبره ترغوګه کړی ده، خو اوسه پورې داغه څه خاطر خوا نتیجه نه دوتې.
احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، بنا الای.
تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو اورئ.
سولو زو کې به هغلی نوشروان کلندر صاحب د روانو چارو پروگرام هلو وی کوربه وی او نوشروان کلندر صاحب بنن د پاکستان کې تازه تر هغه چې کوم پیښې دي په دې موضوع خبرې کوي چې د دهشتګردي په پاکستان کې یو ور بیا سیوا شوه او نوشروان کلندر صاحب کوشش کوي چې په دې موضوع کې د ځایي اینګلز یا سیړن علاوه نړیواله چې کوم سیړنې دي هغه څېړونکو ته پوښتنو کې ډېر مهم پروګرام دی. داوریدل مهر وای ټلیفون ورته هم کولای شي. سولزو کې منگا د تازه خبرونو سره سپوړان دی راځو او نن شپه بل سبا جون تر یو لس بجو پوري تاسو ته منگا خبرونه په ټلویزیون باندې هم وایو. ټلویزیون باندې کولای شي چې په ایشیا سیټری فریکوئنسی سلور سفر میگا ہرٹس باندې د خبرونه وګوره. زه د دې پروگرام کوربه رحمان بنریما زما همکار دی محمد اکرام د دې پروگرام انجینیر دی هغه سلیمان او د دې پروگرام پروډوسر دی هغه شهزاده.